Radio. شنبه د غوی نه وشتمه د مینو لسبه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو په جوړه خبرونه په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت شي بر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په جلال آباد کې د بیگانو یو چاودنو تفصیل درکو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې چاودنو اته تنه وژلي او تر 40 ډېرې ټپیان کړي دي. کابل ادعا کوي چې ایران په یو اونۍ کې تر 100,000 ډېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لشتر لږه اته تنه وژلي او په لسګونو تنه ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي وویل چې دا چاودنې په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوې او په دې چاودنو کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښو جزئیات درسره شریکوو. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني وویل په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین د خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازیو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرایلي ځواکونو له لوري د می په 14 د غزې په ترانګه کې د نشتې شپې تو فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همداراز د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړی. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر 10,000 ډېر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته یې کړه.
د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت هغه امر او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یو کې 10,022 تنه زمونږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګه د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,320 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د میاخیل په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1,400 زیات افغان کډوال په جبري ډول له ایران ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې 8,000 افغانان چې د استوګنې کارتونه لري اوسېږي، خو رپورټونه وایي چې په لسګونو سره افغانان په غیر قانوني ډول هم په دغه هیواد کې میشتي. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډېر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1,200 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 104 تنه سورلۍ او 9 عمله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یو ښوونځي کې 10 تنه ووژل شول. د ټکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتا فیلیسا کې پر زده کوونکو په پرونۍ حمله کې ډزې وشوې چې یو شمېر زده کوونکي هم پکې وژل شوي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power to protect
us. دوی زما اداره ژمنه ده چې موږ د ځکونکو او شونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لرې وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي. د روان کال په فبروري میاشت کې پر به شونځي په حمله کې هم ولس ځکونکو او شونکو په امریکا کې وژل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح ښار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د نور ستورم دوی پروژې پر جزئیاتو یې خبرې وکړې. دا پروژه د روسیې طبیعي ګاز پرته له دې چې د اوکراین د خاورې تیر شي جرمني ته انتقالوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې 11 میلیارد ډالر ارزښت لري. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل
وی
او موږ نار ستورم ته د یو اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري نو له دې عمله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسیږي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفه کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په جلال آباد کې د بیگانویو چاودنو د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره شته. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د امریکا دفاع وزارت دا شک لري چې ایران د په فرا کې له طالبانو سره مرسته نوي کړې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد سره شریکه کړې.
وار وار داسې اسناد شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې نور دې نو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژه میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو موټر چلوونکي سره شغېدلی یو. ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي چې لشتر لږه اتنه یې وژلې دي او درې څلوېښت تنه یې ټپیان کړي دي. واصل وسال له کابل په ټلیفون را سره د موضوع تعقیب کړی ده. وسال صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډېر زیات مننه شبر صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن شپه یو لس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار د بیسودو په یو لوبغالي کې چې الته د رمضان کپ سیالۍ روانې وي، پر لپسې درې چاودنې شوې دي چې د معلوماتو له مخې تر دې مهاله پکې نه تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي چې ویل کېږي د وو تنو ټپیانو حالت هم نازک دی. په وژل شوو کې د رمضان جام سیالیو ترتیبون کې هدایت الله ظهیر او د لغمان خاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل او یو شمېر عام وګړي شامل دي. د سیالۍ پر مهال ګڼ شمېر خبریالان هم هلته موجود ول، مدني فعالان او لوبغاړي هم هلته ول چې په ټپیانو کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل دي. تر دې مهاله د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ویلي چې د دغه سیالیو د ترتیب پر مهال دوی ته سنو ویل شوی او دوی په جریان کې نو پریښودل شوی.
بله وسال صاحب، تر اوسه پورې چا د دې حملو مسؤلیت منلی دی؟
تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو البته په دغو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی.
تیرونی یک شنبه هم طالبانو دا مسولیت وانه خیست چه پا مصوفیت حمله کرده دا چه حالتا تقریبا 15 و وشل شل او بیا دایش دا هغی مسولیت واخیست، خو دایش هم تا روز پوری چنه دی ویلی؟
بل نه تر اوسه پورې داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دوی دغسې کار نه کوي چې عامو خلکو ته او ولس ته پکې مرګ ژوبل واوړي. تر ډېره حده پورې نو په دې وروستیو کې د دغسې پیښو مسؤلیت داعش وسله واله ډله په غاړه اخلي، خو طالبان بیا په دغسې پیښو کې لاس لرل چې په هغه کې عامو خلکو ته مرګ ژوبل واوړي ردوی او دوی
البته په ځینو چاودنو او پیښو کې چې عام خلک هم وژل شوي دي طالبانو مسؤلیت اخیستی دی. مثلا په فراه کې چې کوم کسان وژل شوي وو او یا د کابل په چاودنو کې، خو که چېرته بیرته همدې د کرکټ د میدان چاودنې ته راشو، څرنګه لوبه شروع شوې وه چې چاودنې شوي دي او که نه د لوبې تر پیل مخکې چاودنې شوي وې؟
بله، لوبه پیل شوې وه د معمول سره سم دغه سیالیو دغه سیستم داسې و. شبر صاحب چې اول به دوی منځونه کول او له منځه وروسته بیا دوی تراوی منځ او دا شیان کېدل، هغه وروسته بیا دوی دغه سیالۍ پیلولې. نو همدې له خطر سیالۍ لږ په ځنډ پیل شوې وې. له منځه وروسته لومړۍ پاڼې د لوبې ترسره شوې وه، چون دا شل ورځې رمضان جام سیالۍ وې او دویمه پاڼې پیلېدو حال کې وه چې دویمې لوبډله میدان ته راښکته کېدله، چې دغسې لومړۍ چاودنه شوې ده میدان کې دننه، او د لومړۍ چاودنې وروسته بیا د میدان په دروازه کې دویمه چاودنه شوې، او لغه وروسته بیا همداشان د میدان نږدې ساحې ته درېمه چاودنه ترسره شوې ده.
بله، وروستۍ پوښتنه، د دغه چاودنو نوعیت څرګند شوی دی چې دا څه ډول چاودنې دي؟ بله، وصال صاحب،
دغه چاودنې څه ډول ترسره شوې؟ بله،
او بخشتی ساسو جاق قطع سو زکه می جاق بیادر بانی و که دا چاودنی چه دی؟ زنوجون که چاودنی دی او که نه بل دول چاودنی دی؟
او تروس پوری دی دغه چاودنو دی نویت پارا امنیتی مسئولینو سنه دی ویلی دوی خپل تحقیقات تا پل کری دی، دوی به وروست په ډیره معلومات بیا شریک کړي.
مننه. د افغانستان امنیتي وضعیت ته بیا هم کتنه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په څو ولایتونو کې په یو وخت روان دي. په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فراه، اروزګان او غزنی په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو هدف د فراه ښار، د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ، د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي.
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
محمد رادمنش وویل اوس مهال په اروزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په وروستیو 48 ساعتونو کې شپږ ډېر وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. محمد رادمنش زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي یوازې سرسری زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو یو شمېر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو 14 غړي په وروستیو کې وژل شوي دي. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو 9 غړي ووژل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووژل شو او شپږ تنه زخمیان شو. خودرانی ویلی چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو 12 غړي هم وژل شوي او 13 تنه ټپیان دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې په اروزګان کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړ. په وروستیو کې د اروزګان ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خپور شوی و، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان رد کړه. ویل چې پر سیمه واکمنی لري.
ولسوالۍ خاص اروزګان
خاص روزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده. هلته ګواښونه تر ډېره حده کم شوي دي. نورو ولسوالیو لکه چوراو، دهراود او ترینکوټ ښار ځینې برخو ته چې اړتیا و اکمالات شوي دي. وسلوالو طالبانو د تیرې سېشنبې په ورځ د فراه ښار زیاتې برخې د لنډې مودې لپاره ونیولې او سیمې ته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاصو قواوو تر رسیدو وروسته بیرته وتښتېدل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار امنیتي کمربند ټینګ سوی دی.
فراه مسؤول شوه، فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فرار شهر امنیت ټینګ دی موږ د شهر امنیتی کمربند په اساسي ډول رغولی او د کمربند څخه بهر په شاوخوا سیمو کې اوس عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. هغه ویل چې د ولسوالۍ په منځ کې د ماینونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاوخوا درو کې چې د ولسوالۍ لپاره خطر پېښولای شي عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
و په جو پنځلس دقیقې شوې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
اټکل کیږي چې بریتانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابر زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د بریتانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت بریتانیا په افغانستان کې شپږ سوه سرتیري لري چې ډیری یې په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي بریتانیایي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړیو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزې وروسته په یو رسمي سفر بریتانیا ته هم ځي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فراه ښار د روانې اونۍ په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. البته د تیرې اونۍ چې د سیشن بی پورس په فراه باندې حمله وشوه، له وسلوالو مخالفانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریس په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې. شغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول په اړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
څکه نو کوم چې متایرای له خپلې فراله جګړې ورسته دي ته متوجي شي چې ایران څنګه په افغانستان کې ترهګر روزي اندارنګ کوي. د افغانستان په ترهګرۍ جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ترامپ د ادارې ترمنځ د ریسک یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جديده او دغه د اټمی د ماسکې څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې لاف شرنو زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي. څه هم د خبرو مخکې هم په دې خبرو
ساسو تحلیل څه دی چې عملی امکانات د ایران په افغانستان کې د مداخلې لپاره څه دي؟
لبه د مرغه ایران په افغانستان کې ډېر زیات امکانات لري. دوی برخې دا امکانات موږ په دوه برخو ویشلې شو. یو طالبان مطلب مرسته ورکول موږ ښکاره مثال نه لرو، یعنی د طالبانو د پخوانی مشر د ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر دا یو برخه. او په وار وار داسې اسناد او شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي. اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي.
په افغانستان کې اوس داسې ده چې لیوي خوا سیمایز چارواکي وای او لبلې خوا امریکایي چارواکي وای. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي. علت څه دی؟
څه فکر کوم هغه نفوذ دی د ایران، هغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري، بعض البلپوري چارواکي تر تاثیر لاندې دي. نو که په ولایت کې سیمایز چارواکي کله چې دی ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی، هغه د امنیت کمانډان خپل وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبره. نو تر دې خو معتبر اسناد نشي کېدای، یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر همدغه دي چې دومره لوړ پوړی چارواکي برحاله د امنیت کمانډان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي. اما بیا هم دوی وایي چې موږ په دې عقل باندې څه کره معلومات او اسناد لرو، همدغه ټول کره اسناد او شواهد دي چې د امنیت کمانډان دا خبره کوي. اما دا چې ډیر ډول پولیس شوا کنه د وجدان په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې حق له اسناد او شواهد نه لرو زه فکر کوم دا به د حق نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري همدغه یوازنه عمل کوي شي
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوي دي فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکارۍ یا ګډ کار امکانات شته
وو په لوړه کچه متاسفانه یو مثال چې ما مخکې درکې تاسو ته چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه د پاکستان ته سفر کوي دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ولا چې ورسره منصور په پاکستان په خاوره کې مشتل کیږي او ځل کیږي او بیا پاکستان وایي چې دا خوګا کې ایران راغلی وو اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان په سیستم کې نفوذ لري د افغانستان په ولسي جرګې کې یعنی په یو مقننه قوه کې دي تر څنګ په اجرایه قوه کې او د افغانستان قضایه قوه په اصل د بحث وړ نه ده خو اې فعالیت لري په یو برخه کې کله چې ترهګر د افغانستان کې په خپل مرتد کې لوی سیمه بل سیمه ته انتقالوي نو د ترهګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیز کمپونه نه لري ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم چې پاکستان او ایران کې په افغانستان کې د منافي ګډي
نجیب آزاد و آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري کندهار ته مخه کوي د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر او د کندهار اوسیدونکو وای د روژې د میاشتې په مناسبت دوی له وسلوالو غوړي چې د جګړې او وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي صادق رښتینی په دې اړه له نورو جزئیاتو سره له کندهار
د کندهار شهر اوسیدونکو وای حکومت او وسلوال مخالفین باید د روژې په میاشت کې د جنگ پر ځای سوله وکړي کندهار شهریان وای نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارک میاشت کې وسلې پرمځک شي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي
که ما د ټولونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه خلاص واخی ظلمونو پریش یو د بل سره خیرات وکي یو بل او جو دغه کې آباد کې جوړي کې سره موږ هیڅ چار نصر لرو کنن موږ منسول نصر کوو خو یو وخت اس وخت راځي اتمنه موږ سول سره کوو نو زما په فکر سره دا روزې میاش مبارک میاش د دې لپاره ته ټول شو فرصت دی ترڅو دا هدف ته لاس تر راوړو او موږ دا هدف ته په ګډه سره ورسیږو
مانم سیف لادي د وسلوال څخه د روژې مبارک میاشت پړوان باید د جنگونو خلاص واخی او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پریشي دي او روژه ماتونه هغه کورنی یواز خپل کورونه تر وګرځي او خپل نور وړونه سره یو ځای د کورنی د غړو سره یو ځای خپل مبارک میاشت په شه دینی مسایل سره ولمنځي
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبد الله فیضانی هم دروژې په میاش کې تقدیر خالي او ناخوش عمل بولی او له وسلواله غواړي چې په دې میاش کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي
دروژې په میاش کې هر مسلمان مکلف دی چې په کور کې یعنی کڅوک روژې پوسوي نو دوی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خپل بند یم دغه د الله او لاب څخه خپل بند دا چې دغه د قتل کوي یا بل وژنې یا بل مسلمان ته ضرر رسي هغه هاي وډالي کبل ډالي پر دادوار دی باید دغه د سرکښینی او خپل مابان کې سرورونه
پاینی وخت کې د کندهار د سولې د ولایت کمیټې د دارالنشار رئیس محمد عمر ساتي هم وایي چې سولې وسې هیواد به ترقی لور تروان سي او وسلوال به هم د ژوند پیل کړي
کله چې سولې راسي بیا انکشاف هم راتللی سي باساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي لکه نور نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دي او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپېژورو ولې متاسفانه ځوان نسل د نه د فکری نیروڅخه نه جسمی نیروڅخه ګټه اخیستل کیږي که دوسه ګټه پورته سي معمول چې موږ هغه زخایر چې لرو مادي شتمنۍ چې لرو افغانان د فکر کوم چې په دې سواد بیلري
د یادونې وړ د چهار اختر روژا د نوې کال په پیل کې افغانان په جنگ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي خو هیڅ کله هم د دوی ژغ نه دی اوریدل شوی او نه هم د ټوپک خلیص تلی سوی
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره وکتل د نورو موضوعاتو ترڅنګ دواړو مشرانو له روسیې تر جرمني پورې د ګازو د یونی بي پایپ لاین په اړه خبرې کړې دي جزئیات فرشتې جلال زئی په راپور کې
د نورث ستورم دوهمه پروژه د روسیې غاز پرته لدی چې د اوکراین له خاورې تیرسي جرمني ته لیږدوي پوتین پرونو ویل چې لدی سره به پر اوکراین د روسیې د طبي غاز جریان نقته کوي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دا پروژه په اروپا کې روانو سیاسي ناندريو بیل ده
اجازه راکړئ چې یو حقیقت درسره شریک کړم چې موږ د نارت سټورم دوهمه پروژه په خاص ډول اقتصادي پروژه ګڼلې ده. داسې پروژه چې له ابتدا سوداګري ادارو پر مخ بیولې ده او د هر ډول سیاسي پروسې له چوکاټه یې بهر ساتلې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت سټورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز د ترانزیت لار پاتې کېدلی سي، ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د ګاز د ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یوه کال کې اول وار روسیې ته سفر کړی تود هرکلی ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یوه دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډېر ترنګلي سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیې سخت غبرګون یې وپاروه. په روسیه هم دا راز تور پورې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په هغه هیواد د رواني جګړې له امله تر لس زره د زیاتو وګړو وژل کېدو ته یې لاره برابره کړې ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي.
مهم خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه وژلي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر لس زره ډېر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. د کیوبا په پلازمینه هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډېر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 320 الوتکې پرون ټکر وکړ او وچاودېده. او د امریکا په تکساس ایالت کې پرون په ښوونځي کې لس تنه ووژل شول. د سجی رډو پر روان خبرونه کې وړاندې تاسو کولی شئ چې د جلال آباد د تیر شپې د چاودنو په اړه موږ ته اس ام اس راوستوي. د اس ام اسونو بل نورو اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
محمد اشرف د مزار شریف د خارېما
څه کاروبار کوي؟
اخ موټر درو د وسوس غارې ما موټرونه کا خلک وس راغلم ته کاروبار وکم قبول درته.
کوم موټر چلاو؟
چلار.
کوم ځکه؟
مزاغنه پګرام تا کا له ما ایرتانه پګرام تا او هغه کم نه دی کم د مثلا پګرام کم تم بو کا قندوز ته هم تلو میمنه ته هم تلو کاروبار نه بیا کار وسوس غارې سره راغلم ته کابل کا کاروبار پیدا کوم ما
پلار کی خو بیا کوم سن سر نه مخ کېدلای
زه خو له پلار کړه ما بغلان کړه چې جاري خوش کړه من ټول کړه ولکا ډېر باندې بغلان جاري خوش کړه چې په شپه مې منه خو چې تلکا جنگل باغ وي کړه هغه جنگل کې وای دا من ټکو کو دلته طالبان راوتل کړه
ولندي کړه
موږ موټر سو مرمه او شپه ته مرمه ما موټر سیټ پړل وکړه تمه نه ژوند دی زه ته بیا موټر مې خوش کړه کاروبار مې نه وکړه.
دلته د کوم کار په نیت راغله؟
دلته یو کس راته ویل دی راځه چې راشه پزې نه دی ته کومه کړه اوس راغله ما څنګه ته واټر اکړه خپل سیستم هغه ته راځه ادرس ته نه کیا او سامان په دغه سره د زنګ وس مصرف سم هغه پتا سره نه کیا
اش پزې دې زده نه
او اش پزې نه زده شو
لکه څه په حواله شي
دا څه دې نه کړو هر څه یار څه ورجه یا کا شوروا د فرخ لوبیا نه خد باندې هر څه په حواله شي
څه وایي چې دلته به د کار څنګه وي
دلته په امید راغلم تا کال په خدای دې من دیوال نه مغره تویل شي ان شاء الله کار سل ان شاء الله په کار باندې کوم ښه له مزار راغلم نو واده مې نه وکړې ښه هو راغلم نو واده مې اشته کړې کیږي چې واده مې کړل دا نو کار خراب الله سره وته من زه کار نه صبر نه سن غریب نه ستنه غال ورځ زکه هر څه جنگونه دې مزار کې مغه شپه ورځ زکه دوش په درې شپه رات پر د مصالح غیر مسول دی ورته کومندان او کومندان غزي د ټوپک کې شخصي فقط د زو دوز ده د مصالح غیر مسول چې په کار کې نه دغه غال ورځ نه ټول بدبخت موږ لار کې د مصالح غیر مسول د مل طالبان دل نو ډور نه وړاندې دلو چې تر چې پولیس مخه تر راغی ته کله مې چلو به ورته دا ډاټا سه اصل ته پولیس امنیت یا اردو ده که په خاصه د پوره بابو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په هغه سمسونو کې اس چې ازادي رډو ته را رسیدلی دی شفیع الله نظامی له جل ریس ولسوالي څخه لیکلی دی د جلال آباد د تیر شپې بریدونه په سخت ټکو غندو. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز اسداباد څخه لیکلی دی په افغانستان کې افغان وژنه په کلکو ټکو غندو. عبیدالله له کابل لیکلی دی طالبانو په جلال آباد کې چاودنې نه دي کړې. رمضان بیا له کابل په راستول سمس کې لیکلی دی طالبان د افغانستان د چاودنو اصلي عاملان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی د روژې په مبارکه میاشت کې د جلال آباد چاودنې سخت غندو. دا خبری مجله مو هم دومره. بل خبری مجله ستار فروخت تاسو ته وړاندې کوي. ستړو ته بخیر راغلی.
تشکر.